افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د امنیتي ځواکونو د وسلو د خرڅلاو په تړاو د روسي چارواکو نظرونه ګنګوسي بولي. په هلمند کې فعالان له وسلوالو طالبانو غوښتنه لري چې د دوی پرلته مثبت ځواب ورکړي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. په مکه د مهمو خبرونو سره ټکو ده. په هلمند کې د ولسی حرکت یو شمیر غړي د نخوړو د تصابر وروسته په روغتون کې بستر شوی دی. افغان ځنګړو ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې شاوخوا 30 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي بریتانیا باید په روسیه کې د خپلو ډیپلوماتانو شمیر شاوخوا 500 ته راکم کړي. د خبرونو تفصیل. په هلمند کې د ولسی حرکت یو شمیر غړي د نخوړو د اعتصاب وروسته په روغتون کې بستر شوی دی. په دغه ولایت کې لسګونو شوت او نارینه وو د تیر پنځشنبې په ورځ د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې کولو او وژنو د ختمولو په هدف د نخوړو لوی اعتصاب پیل کړی او نن شنبه هم دوام لري. په هلمند ولایت کې د ازادي راډیو خبریال وایي د همدې اعتصاب له کبله د 50 تنو روغتي وضعیت خراب دی او د لشکرګاه مرکزی روغتون ته وړل شوی دی. د هلمند پرلت یو تنظیمونکی قیس هاشمی هم په دغو کسانو کې دی چې روغتون ته انتقال شوی دی. دغه ځوانانو وروسته لاغه د نخوړو په اعتصاب لاس پورې کړ چې د چهارشنبې په ورځ وسلوالو طالبانو د هغوی غوښتنو ته منفي ځواب ورکړ او له دوی یې وغوښتل چې د سولې لپاره باید لومړی په افغانستان کې میشت بهرنیو ځواکونو سره خبرې وکړي. افغان ځنګړو ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې شاوخوا 30 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کندهار د پولیسو ویاند ضیا دورانی ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات په تېرو 30 ساعتونو کې د دغه ولسوالۍ په مربوطاتو کې سوي دي. ښاغلي دوراني د دې عملیاتو د لاسترړونو په اړه وویل:
پراخه عملیات ترسره کړي دي. په عملیاتو کې دیش وسلوال تر نظر وژل شوي دي او لسته بیا تدن شوي دي او نن مشکوک نیولې دي. د ځان سره اوس مهال د پلټنو لاندې دي او په ترسره شوو عملیاتو کې د ترازرو لس پټنځایونه له منځه تللې دي. د دوی د تیلو
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د جوزجان چارواکي وایي په دغه ولایت کې د افغان او نړیوالو ځواکونو شپنی عملیاتو په نتیجه کې 100 تنه داعش وسلوال وژل شوي او یا ژوندي نیول شوي دي. د جوزجان د والي ویان محمد رضا غفوري نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې چې په درزه ولسوالۍ کې وسوه 3 داعش وسلوال وژل شوي چې یو یې پاکستاني وګړی دی او د دې ډلې 3 ازبکستاني غړي هم اسیر شوي دي. په دې وروستیو کې په جوزجان ولایت کې د داعش وسلوالو د فعالیت ډېرېدو راپورونه ورکړل شوي ول. خو افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونه یې مخه نیولې ده. بلخوا د افغانستان په شمال کې د 209 شاین قلور د چارواکي وایي د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د دوه چینایي اتباعو په ګډون اوه تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د دغو چارواکو په خبره په تېرو 30 ساعتونو کې د جرم ولسوالۍ په فرغامیرو او ابراغق سیمو کې افغان ځواکونو عملیات ترسره کړي دي. د 209 شاین قلور دو ویان محمد حنیف رضایی وایي د کوکچا اتلس په نوم عملیاتو کې 14 تنه وسلوال مخالفین ټپیان شوي هم دي. د شغلی رضایی په خبره په جرم ولسوالۍ کې څو کلي له وسلوال مخالفین فینو تصفیه سوی دی. زموږ غلا ازادي راډیو ری. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي بریتانیا باید په روسیه کې د خپل ډیپلوماټانو شمیر شاوخوا 500 ته راکم کړي. د دغه وزارت وایاندي ماریا زخاروفا د شنبې پر ورځ خبری اژانسونو ته دا خبره کړې ده. تر دې یو ورځ دمخه روسیه په دغه یواد کې د لویدیځو هیوادونو سفارتونو ته د ډیپلوماټانو د اخراج خبره کړې وه. بریتانیا پر روسیې د پخوانی جاسوس سرګی سکریپل او د هغه د لور د مسمومولو تور لګولی، خو مسکو دا تور رد کړی دی. د همدې پیښې په تړاو بریتانیا او د امریکا په ګډون څه باندې 10 هیوادونو د یوې اونۍ وردو کې تر 150 ډیر روسي ډیپلوماټان له خپل هیوادونو وایستل. مسکو د دې اقدام په خبرګون کې په لومړي سر کې له روسیې څخه د شپېتو امریکایي ډیپلوماټانو د وتلو او په سن پیټرزبرګ کې د هغه هیواد د قونسلګری د تړلو سپارښتنه وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل مسکو به د هغه هیوادونو چې د روسي ډیپلوماټانو د وتلو امر یې کړی برابر شمېر ډیپلوماټان اخراج کړي. دوی وایي مسکو ځوابي اقدام ته مجبور شوی دی. امریکایي چارواکي وایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې چې پر سوریې د څه باندې 200 میلیونه ډالرو په ارزښت مرسته وځنډوي. دا سپارښتنه داسې مهال سوې چې د ولسمشر ټرمپ اداره د سوریې په شخړو کې د امریکا متحده ایالاتو رول له سره ارزوي. پر سوریې د مرستو د ځنډولو خبر لومړی ځل وال ستریټ ژورنال د مارچ پر 13 یوه ورځ وروسته لاغه ورکړ چې ډونالد ټرمپ ویلي وو چې د امریکا متحده ایالات ډېر ژر له سوریې څخه وځي. ډېری نورو امریکایي او نړیوالو رسنیو د مارچ پر 13 د امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي ښودل سوي د مرستې د ځنډولو د تایید خبره وکړه. ریکس ټیلرسن چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د کار موده پای ته رسیدلی، په فبروري کې په کویت کې هغې نړیوال ائتلاف ته چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې د مبارزې لپاره جوړ سوی د 200 میلیونه ډالرو اضافي مرستې ژمنه کړې وه. ټیلرسن ویلي وو چې امریکا باید په سوریه کې ښکېله پاتې سي څو د داعش او القاعده د بېرته راګرځېدو مخه ونیسي. او د ترکمنستان ولسمشر خپل زوی د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په توګه ټاکلی دی. قربان قلی بردی محمدوف د ویلمې په خبرولو سره رسما خپل زوی سردار د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وټاکه. سردار بردی محمدوف 18 کلن دی او د روان کال د مارچ میاشتې په لومړیو کې د رایګیری په نتیجه کې یو ځل بیا د ترکمنستان د پارلمان د حقوقي چارو د کمیټې د یوه غړي په توګه وټاکل سو. د خبرونو پای
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي وسلوال طالبان له افغان ځواکونو څخه د اړتیا وړ وسلې اخلي، خو افغان حکومت وایي
کاذب نظر دی چې داسې نظر سطح باندې کېږي. زموږ امنیتي قوتونه تاسو ته معلومات دی چې که دوی اسلحې خرڅولې بیا د قربانۍ نه ورکوله.
په هلمند کې د روان پرلات له برخوالو سره غږېدلی وي چې ځینې د خراب روغتیایي وضعیت له کبله روغتون ته بېول سوي.
پر دواړو غاړو باندې غږ کوو چې د ولسونو حرکت ته په درنه سترګه وګوري او ژر تر ژره ورباند وکړي، نور د خپل استقلالیت د ولس پر وړاندې تر سوال لاندې نه راولي.
د ولسی جرګې رئیس د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون انتقاد وکړ.
ای کمیسیون مستقل انتخابات قطعا اراده برای برگزاری انتخابات نداره.
د کندهار په میوند ولسوالۍ کې پوځي عملیات سوي.
د شوتلوال تر انګور وژن سوي دي او لسه بیا ته جن سوي دي او نن باندې مشکوک نیولې دي ځان سره.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې روسیې له دغه هیواد څخه د غربي هیوادونو د څو نورو ډیپلوماتانو د وتلو امر هم کړی. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دویم نیمه کې خبریږي. د انصاف په لټه کې او تاندې څنګه د افغانستان د کورونیو چارو وزارت دغه راز د دفاع وزارت د امنیتي ځواکونو لخوا پر وسلوالو طالبانو د وسلو د خرڅلاو موضوع د روسي چارواکو تبلیغات ګڼي. دا په دسل کې دی چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د طالبانو له قوله ویلي و چې وسلوال طالبان له افغان ځواکونو وسلې او مهمات رانیسي. یوسف خان ځدران او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د روسي چارواکو د غوڅرګندونو په خبرګون چې ګوند افغان ځواکونه په وسلوالو طالبانو وسلې پلوري وایي، د سیمې ځینې هیوادونه د خپلو ګټو په خاطر بې بنسټه ادعاوې مطرح کوي. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف د جمعې پر سپې خبرې غونډه کې ویلي طالبانو له دوی نه د پیسو غوښتنه کړې چې له افغان ځواکونو پرې وسلې وپیري. د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ د معینیت مرستیال شاولي صافی وایي د افغان ځواکونو په اړه دا شان څرګند دونه ریښتینی نه دی.
دا خو کاملا یو نظر دی چې ډېر کاذب نظر دی چې داسې نظر په یو سطح باندې کېږي. زموږ امنیتي قوتونه تاسو ته معلومات دی چې که دوی اسلحې خرڅولې بیا د قربانۍ نه ورکوله. دا په خپله ښیي چې دا غلط نظر دی. دا هغه د منطقې سیاستونه دي چې داسې نور نه څه وایي. خپل حریف باید بدنام کړي. تاسو پوهېږئ په هغه سطح باندې هېڅ داسې مثال موږ نه لرو.
ښاغلی کابلوف د ځینو طالب مشرانو سره د اړیکو هدف په افغانستان کې د خپلو وګړو ساتنه او سولې ته د دغې ډلې هڅول بللی دي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلو د خرڅلاو په اړه اندېښنې مطرح کېږي، بلکې مخکې تر دې هم د ملي او نړیوالو بنسټونو او اشخاصو لخوا ورته اندېښنې او ادعاوې مطرح شوي دي. له دې وړاندې د اروزګان او فراد ولایتي شورا رئیسانو امیر محمد بارکزي او فرید بختور ویلي وو چې د پولیسو په لیکو کې ځینې خلک په وسلوالو مخالفینو وسلې پلوري. خو د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بیا ویلي د هغو کسانو جرم چې د امنیتي ځواکونو وسلې او مهمات خرڅوي له ملي خیانت څخه کم نه دی. د یادونې ده چې د کندهار د تخته پل ولسوالۍ پخوانی امنیه قمندان نذیر رسولي چې په دې وروستیو کې پر وسلوالو مخالفینو د سلګونو ملو وسلو د پلور نیت درلود د کشفي ځواکونو لخوا ونیول شو. خو د افغانستان د دفاع وزارت د ویاند دفتر سرپرست محمد راتمنش بیا وایي د افغان ځواکونو ټولې وسلې سب دي او ورته ادعاوې غیر منطقي ګڼي.
افغانستان ملي اردو او ملي ځواکونه د خپل سلاح او مهمات او تجهیزات په ډېر میران باندې محافظت کوي، مراقبت کوي او هیڅ وخت داسې ګنګوسې سي کله کله مونږ اوریدلې امکانات د واقعیت په دې شان ګنګوسې نشته.
له دې سره د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړی اقبال صافی په دې باور دی چې کمزوری مدیریت د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د دښمن نفوس او فساد د دې لامل کېږي چې افغان ځواکونه په وسلوالو طالبانو وسلې وپیري. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
په همدې موضوع کې تم کیږو د پوځي چارو ځینې تحلیلګران بیا وایي ممکن د وسلو د خرڅولو په اړه د فساد ځینې پیښې وي، خو په دومره اندازه هم نه چې وسلوال مخالفان تجهیز کړي. زلمی وردګ ازادي راډیو ته ویل روسان تبلیغاتي جګړه مخته وړي. یوسف خان زدران ورسره د زمیر کابلوف د څرګندونو په اړه مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې په دې اړه د چا ادعا سمه ګڼي.
بینم څوک انکار نشي کولای چې افغانستان کې وسلې نه دي خرڅې شي او نه خرڅي، مګر په هغه کچه باندې نه دي چې کابلوف د کومه خبره کوي چې موږ وسلې نه ورکوو، د موږ نه پیسو وختنه کوي. دا یو نو سیاست بازی ده چې هیڅ امکان نه لري چې هغه توره د اردو سلا یا د اردو سلا خرڅ شي او دوی په مجاز او تکمیل شي. نه، دا هم شته دی چې د اردو کې سلا خرڅېږي په هغه کچه باندې نه ده چې دوی تجهیز کړی شي. او دا هم حقیقت دی چې روسان طالبان تجزیې د دې دپاره چې رقابت د غربیانو سره دی، او دوی خپله خوله باندې دا اقرار کړی چې موږ طالبانو ته په دې خاطر اړیکه لرو چې داعش مخنیوی وشي.
نو دلته روسان بالعموم د افغان موجوده حکومت سره هم د خو اړیکو خبره کوي او تګ راتګ هم موجود دی. ولې دا ډول څرګندونې د افغان ځواکونو په وړاندې باندې کیږي چې
پاکستان خو د افغانستان د دوستۍ خبرې کوي او رفت آمد کوي، مګر ستونې د پاکستان نه خوانم رامخته دي. دا هغه لوبې دي چې د نن د رقابتونو په ډګر کې د سیاست بازی ورته ویل. دوی هم په اصطلاح د شانه چاړې ورکوي، هم په ظاهر کې دوستان دي. دغه افغانستان دغه شانه تباه کړی، هم دی تباه کړی دی. د حکومت په منځ کې داسې کسان شته دي چې د حکومت په ضد باندې کار کوي، خو د حکومت ملباس تریچي اغوسته ده، دوی تر څنګ ولاړ دي.
تبلیغاتی جنگ یو برخه ده، یعنی
بالکل تبلیغاتی جنگ برخه ده. دوی نه غواړي چې نړۍ دوی ته ګوته ونیسي، دوی غواړي چې په هر نوع شکل باندې وي ځان د ګناه ښکاره کړي، ځان د افغانستان د حکومت دوست ښکاره کړي. در صورت کې چې نه دوست نشته، یو بهرنی د افغانستان دوست نه دی. دوی هغه خپل رقابتونه مخته دي، دوی خپل منافع په نظر کې نیولي دي، که غرب دی او که شرق دی. نو په دې اساس باندې تباه د افغانستان بیچارهګان خلک دي چې نه دلته د علمیت کچه شته او نه دلته منافع ملي
نو جنرال صاحب، افغان لوری د رد اوهرا خوا چې دوی له رسنیو سره په خبرو کې دا موضوع ردوي، نور څه کولی شي تر څو د تورونو دا لړۍ عملاً بسته شوي وي؟
افغان حکومت که چېرې غواړي چې د دې ناغنه ځان خلاصون پیدا کړي، حقایق د بیرون ته راوباسي، اسناد شواهد ثبوت هر څه شته دي، باید اسناد ښکاره کړي، شواهد ښکاره کړي. ما درته وویل چې دا درسته ده چې حکومت کوم کسان شته دي خپل آخر خو په کچه باندې نه مني. اما بدبختي دا هلته ده چې هر یو یې دلته خپله بازي ته مخته بي او ګوته بلته نیول کېږي. دلته ملامت هیڅوک نه دي، ملامت د افغان ملت ته چې بیچاره قرباني ورکړې وي او وژل کېږي.
د پوځي مسایلو تحلیلګر زلمی وردکو
راپور. زموږ قضاوت ستاسو.
د هلمند مدني فعالان وایي وسلوال طالبان د لشکرګاه پر لته مثبت ځواب ورکړي. دغو فعالانو په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې پر طالبانو غږ وکړ چې د هلمند خلکو د سولې غوښتنه ومني. په لشکرګاه کې د پر لته د خیمې دین غړي چې د پنځمې په ورځ د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی و، د ناسم روغتیايي وضعیت له کبله روغتون ته انتقال شوي. الیاس دایی دوی خیمې ته ورغلی.
د ولسی حرکت په نوم د لشکرګاه د خیمې په ملاتړ ګڼ شمېر مدني فعالین راټول شوي دي او د وسلوالو طالبانو غواړي چې غوښتنې ومني او د افغان حکومت سره اوربند وکړي او عملا د سولې خبرې پیل کړي. د لشکرګاه په لومړۍ حوزه کې د ولسی حرکت د خیمې یوه اونۍ پوره کېږي. د شنبه په ورځ د هلمند یو شمېر مدني فعالینو د پرلت د خیمې تر څنګ په اعتراضي ډول غونډه وکړه او په یوه خبري ناسته کې پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د هلمند د خلکو د سولې غوښتنې ته مثبت ځواب وایي. عبدالغفار اسحاق زی، نظر محمد رودی او احمد شاه جمال وویل که چیرې د سولې د خبرو په اړه د دوی غوښتنه ونه منل شي یا د حرکت به ولسوالیو ته هم وغځوي.
تر هغه وخته پورې موږ قرار نه کښینو تر څو چې دواړو غاړو زموږ غوښتنې منلې نه وي او دا د سولې پروسه یې تطبیق کړی نه وي او خپل په منځ کې یې ورباندې اعلان کړی نه وي، ځکه چې دا نور زموږ ته د زغملو نه دی. که چیرې دلته دا خبره ونه منل شي موږ ولسوالیو ته ځو. هلته خیمې وو،
موږ هم د دغه حرکت ملاتړ کوو او پر دواړو غاړو باندې غږ کوو چې د ولسونو حرکت ته په درنه سترګه وګوري او ژر تر ژره ورباند وکړي. نور د خپل استقلالیت د ولس پر وړاندې تر سوال لاندې نه راولي. ولس په هر څه باندې پوه دی،
ځکه که چیرې دوی افغانان دي او که چیرې د نورو مملکتو د نور هیوادو ګوډاګیان دي او د دوی مزدوران دي، نو دوی جنگ غواړي. نو په دې اساس باندې دغه زموږ غوښتنه ده.
د غازی محمد ایوب خان د لوبغالي تر څنګ چیرې چې یو اونۍ وړاندې په یوه ځانمرګې برید کې ګڼ شمېر ملکي کسان مړه او ژوبل سول، د درول سوي خیمې یو شمېر غړو په دې خاطر چې وسلوالو طالبانو یې د سولې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویلی د نه خوړلو احتساب کړی دی. ویل کېږي د دغه پرلت د اوو غړو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی او د لشکرګاه مرکزي روغتون ته انتقال شوي دي. د جګړې د دوام په اعتراض کې د لشکرګاه د پرلت یو غړی قیس هاشمي چې ویل کېږي روغتیایي حالت یې ښه نه دی د نه خوړلو تر حساب وړاندې ازادي راډیو ته وویل تر دې چې په چاودنو کې مري ښه دی چې د لوږې مړ شي.
ما دا ارمانونه درلوده چې زه به درسم په کلي کې به ستا سره په ګودر او دس وکم، په تا پسې به جمع وکم، ستا لاسونه به در مچ کم، ستا ژره به در مچ کم، په ښو ته به دې در اورلېدم چې بس دی دواړه د پردیو لاس پول چې اس اوس موږ پوهېږو اجازه نه لري ولا چې د دواړو زړه غواړي.
د هغې اعلامیو له مخې چې د هلمند د والي د مطبوعاتي دفتر نه رسنیو ته رسېدلي دي راغلي دي چې د پرلت له غړو سره یې لیدلي دي او د هغوی د سولې دغه پیشنهاد ته یې هرکلی ویلی دی. د نه خوړلو په اعتراض کې یو شمېر ښځې هم شامل دي. د ښځو د خیمې یوې مسؤولې حسنی احساس ازادي راډیو ته وویل تر هغو به خوراک ونه کړي چې وسلوالو ته د سولې په اړه وړاندیز ته مثبت ځواب ونه ویل شي.
دا چې دولت او مخالفینو زموږ غوښتنو ته مثبت ځواب رانه کړي او د سولې خبره یې ونه منل، نو موږ تر څو پورې چې دولت مو غوښتنې ونه مني او همدارنګه مخالفین او ښکېل غاړي تر هغه وخته به غذایي حساب کوو.
هلمند کې شپاڼس کاله کېږي چې جګړه روانه ده. له دې امله په زرګونه کسان وژل شوي او تر دې ډېرو د وجود غړي د لاسه ورکړي دي. د سولې د ټینګښت په اړه د لشکرګاه د پرلت د غړو شمېره هره شېبه په ډېرېدلو ده. تر دې مهاله په ګرشک او نوي ولسوالیو کې هم خیمې درېدلې دي. ویل کېږي سنګین ولسوالۍ کې چې د طالبانو مهم مرکز بلل کېږي ګڼو خلکو د دې حرکت ملاتړ کړی دی. د کندهار په میوند، مرکز کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د هلمند دغه حرکت ملاتړ غونډې شوي دي.
ومردل چې د هلمند مرکز لشکرګاه کې د پارلا د غړو د نه خوړلو اعتصاب 8:30 ته نږدې کېږي. دغو فعالانو څه باندې یوه اونۍ مخکې په لشکرګاه کې پرلت یا تحسن پیل کړ. د دې پرلت د لسګونو غړو څخه چې د نه خوړلو اعتصاب یې کړی تر دې دمه اووه کسان د خرابې روغتیایي وضعیت له کبله روغتون ته انتقال شوي دي. ملکیان په غزنی کې هم خوندي نه و. د غزنی ولایت روغتیا ریاست مسؤلان وایي تیر کال د دې ولایت له مرکز ولسوالۍ څخه روغتیایي مرکزونو ته په سلګونو ملکیان مړه او ټپیان وروړل سوي دي. دوی امنیتي چارواکي پړه پر وسلوالو طالبانو او طالبان مسؤلیت پر افغان چارواکو اچي. شریف الله شرافت راپور لري.
د غزنی ولایت دامی روغتیا ریاست مسؤلین وایي د دغه ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې په 1400 کال کې د رواني جګړې له کبله 1000 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. په دغه ولایت کې د عامی روغتیا ریاست د ځایي ادارې مسؤل ډاکټر ظاهر شاه نیکمل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ملکي کسان په ټپي حالات کې په 1400 کال کې روغتیایي مرکزونو ته راوړل شوي. د ده په خبره چې له جملې 100 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړي. نموړی وای چې په وژل سو کسانو کې 159 ځوانان 12 ښځې او 9 ماشومان شامل دي او په خبره چې په ټپیانو کې 1548 ځوانان 15 ښځې او 9 ماشومان دي
مګر په 1498 کال کې دوه قسمه پېښې لرو یو جنګي پېښې دي یو ترافیکي پېښې دي په جنګي پېښو کې ټول تال دي موږ شفاخانو ته مراجعه کړې هغه 640 کسان دي دا زخمیان دي یو سل اتیا کسان فوتی دي
ښاغلی نیکمل وایي د ملکی تلفاتو د غشمیره د تیر کال په پرتله 300 برابر لوړه ده د غزنی ولایتي اداره هم د عامې روغتیا ریاست د مسولینو دغه خبرې مني خو پړی پر وسلوالو طالبانو راچوي د والی ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې د ملکی کسانو دغه مرګ ژوبله په سلو کې 80% وسلوالو طالبانو اړولې او پاتې نوره له افغان ځواکونو څخه په خطا کې اوښتی ده نوموړی وایي چې افغان پوځیان تل هڅه کوي چې د ملکی خلکو سر او مال ته جدي پاملرنه وکړي او په خبره چې تل یې هم کړې ده
دا هم نه خبره وره چې د امنیتي ځواکونو لخوا د ملکیانو تکلفات نه وي اوښتي خو دغه قصدي نه دي لکه د مخالفینو بلکې یو اشتباهات کېږي او اشتباه صاحب ممکن چې د امنیتي ځواکونو لخوا هم تلفات ویسي ولې همدغه امنیتي ځواکونه چې خلکو ته یې تلفات اړولي دي دا نوول شوي دي دمګړې چې زه له تاسو سره خبرې کوله اکثره د دې دوسیې تابلو قضایي ارګانونو کې دي اکثره هم دوی باندې البته محکمو فیصلې کړي دي او هغه مقامو سره تن د زندان شپې ورځې تېروي بلکل دا جوته خبره ده ولس او هغه کسان چې د جګړې په ډګر یا کلیوالي سیمو کې دي هغوی ته د جګړو پر مهال تلفات وشو هغې سره خو شاهدان د دې صحنې دي یعنې موږ که ووایو که ونه وایو ولس په دې شاهد شي په ټوله کې څه تلفات چا وشتي دي
غزنی ولایت یو د افغانستان له هغه نامنه ولایتونو څخه دی چې وخت نا وخت د درنو جګړو شاهد وي بل خو بیا د وسلوالو طالبانو ویان زبیولا مجاهد د غزنی د ولایتي ادارې د ویان دغه خبرې ردوي او د یادو ملکی کسانو د مرګ ژوبلې پړه 90% پر افغان حکومت او بهرنۍ ځواکونو راچوي او پاتې 10% پر ځان مني له دې ټولو سره سره په دغه ولایت کې د خلکو استازي او د بشري حقونو د څار ډله له ښکېل خوا وغواړي چې د جګړې پر مهال دي د ملکی خلکو سره او مال ته جدي پاملرنه وکړي
مننه چې ازادي راډیو واورئ د ولسی جرګې رئیس وایي د انتخابات خپلواک کمیسیون په موجوده ظرفیت انتخابات نسي ترسره کولی او نه هم اراده لري حدیث پردیس
د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د نیټې تر اعلان وروسته د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی وایي د انتخاباتو کمیسیون د شفاف انتخاباتو د ترسره کولو ظرفیت نه لري د ښاغلي ابراهیمی په خبره کمیسیون له دې پرته چې د انتخاباتو په اړه د خلکو اندېښنو ته واضح ځواب ووایي د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړه نوموړي چې د شنبې په ورځ د جرګې عمومي غونډې ته خبرې کولې وویل ولسی جرګې د کمیسیون چارواکي له همدې امله د جرګې عمومي غونډې ته استجواب کړی و خو په خبرې د انتخابات خپلواک کمیسیون دوی ته په استولي مکتوب کې لیکلي چې په خپلو چارو کې خپلواک دی او لراتګی انکار کړی دی وایي زموږ غږ د ولسمشر اجرایي رئیس او هغوی چې په افغانستان کې له ډیموکراسۍ ملاتړ کوي واوري چې د انتخابات خپلواک کمیسیون قطعا د انتخاباتو د ترسره کېدو اراده نه لري ظرفیت یې نه لري او له خلکو سره په دې اړه تعهد نه لري نو له دې کبله یې نه راتګ موږ محکوموو او د قانون خلاف یې بولو خغل ابراهیمی دا هم ویل چې د انتخاباتو په ملي پروسه کې ناغیری ملي خیانت دی دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د انتخابات خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلان کړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو غړي او کمشنر سید حفیظ الله شمی ازادي راډیو ته ویل چې د روان لمریز کال د میزان د میاشتې په 28مه نیټه به د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره شي خو د ولسی جرګې رئیس او ځینې غړي وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غواړي تیرې ترخې تجربې بیا تکرار او داسې انتخابات ترسره کړي چې د سمزو د حل پر ځای یو بل کړکیشتل لاره هواره کړي خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس بیا وایي دوی د بیلابیلو لوریو نظرونو ته درناوی لري خو کمیسیون د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره پوره چمتووالی لري په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند مازولا دولتي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ولسی جرګې په ګډون ټولو ته د خپلو کارونو په اړه ځواب ویونکي دي خو ولسی جرګه نشي کولی دوی استجواب او یا استیضاح کړي
رای نه گرفتن
دی وی د انتخاباتو د خپلواک کمیسون غړو له ولسی جرګې رای نه دا اخیستې او استیجوا په خپل د استیزا لپاره زمينه برابروي خو هغه د ملت کور دی او هر کله چې دوی غوښتي وي زموږ تخنیکی ټیم چمتو دی چې هغه ته معلومات ورکړي
نو معلومات رای وکړي در اختیار شون
د ولسی جرګې زینو غړو بیا وړاندیز وکړ چې د لګښتونو د راکمولو په هدف باید د ولسی جرګې او لسوالۍ شوراګانو او لسمشه انتخابات په یو وخت ترسره شي خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې دوی د اوس لپاره د ولسی جرګې او لسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره چمتووالی لري
افغان ځنګړو ځواکونو په کندهار کې پوځي عملیات کړي نور جزئیات له صادق رښتینی څخه اوري
د کندهار د پولیس بیان څارن زیاد رانی وایي په میوند ولسوالۍ کې دغه څلوري ساعت عملیات د افغان ځنګړو ځواکونو د 03 کتې ترسره کړي او پر مهال د وسلوالو طالبانو لاس مرکزونه هم له منځه وړل شوي دي د دورانی په وینا په میوند ولسوالۍ کې د ځنګړو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې دیش وسلوال وژل شوي او لس نور ټپیان دي د پولیسو د بیان په خبره د عملیاتو پر مهال د وسلوالو یو روغتیایي مرکز شپږویشت موټر سایکلان اته موټران یوه د ټلیفون دستګاه او یو شمېر کمپیوټرونه هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي
پراخه عملیات ترسره کړي دي په عملیاتو کې دیش وسلوال تر حضر وژل شوي دي او لس بیا ټپیان شوي دي او نه مشکوک نیولي دي د ځان سره چې اوس مهال د پلټنو لاندې دي او په ترسره شوو عملیاتو کې د ترازرو لس پټنځایونه له منځه تللي دي د دوی د تیلو په اصطلاح یوه ذخیره له منځه وړل شوې ده یوازې د درملو خونه چې دواوې کې ساتلې او شپږویشت کندانې ډوله ماینونه
چارواکي وایي په دغه عملیاتو کې د ځانګړو ځواکونو دوه سرتیري هم ټپیان شوي خو بل چا ته زیان نه دی اوښتی بلخوا نن سهار د کندهار د لسیمې امنیتي او زیار بند د تازه میوې د یو مارکیټ سره د ملي اردو پر ځواکونو ځای پر ځای شوي ماین چاودنه کړې چې له امله یې د ملي اردو دوه سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه د میوند ولسوالۍ د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو او د کندهار ښار د دې وروستۍ امنیتي پېښې په اړه تفسیرونه نه دي کړي
روسیې په دغه هیواد کې د لویدیځو هیوادونو د ډیپلوماتانو یوې ډلې ته له روسیې څخه د ایستل کېدو اطلاع ورکړې ده روسیې د اقدامات د بریتانیا امریکا او نورو غربي هیوادونو لخوا د روسیې ډیپلوماتانو د ایستل کېدو په عکس العمل کې کړی نور تفصیل له اجمل انه
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان د وای برتانیې د پدې هیواد کې خپل ډیپلوماټان تر 500 سره کم کړی دا اقدام د روسیې او لویدیځو هیوادونو ترمنځ د هغه ډیپلوماټیک کړکیچ او د یو بل د ډیپلوماټانو د ایستلو په لړ کې کیږي چې په برتانیې کې د یو پخواني روسی جاسوس او د هغه د لور له مسمومیدو راپورته شوی دی د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی ماریا زخروا رسنوی ته یو ورځ وروسته لاغې دا بیان استولې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ دغلته درویش هیوادونو د سفارتونو چارواکي هزار کړل ورته ویل چې روسیا د دوی شپېته ډیپلوماټان له هیواده باسي دا هیوادونه تر ډیره د اروپایي ټولنې غړي او د برتانیا متحدان دي روسي چارواکو ویلي د څلور نورو هیوادونو په وړاندې هم د ورته اقداماتو حق له ځان سره ساتلی زاخرو وا د شنبه په ورځ ویل هغه برتانوي ډیپلوماټان چې په روسیه کې دي باید تر 500 لک سره کم شي دا نوموړي په وینا د محل برتانیې په روسیه کې 500 ډیپلوماټان لري چې دا شمیر د هغه روسي ډیپلوماټانو په مقایسه زیات دی چې په برتانیې کې دي دوه ورځې مخکې مسکو د لویدیځو هیوادونو څخه د تر 150 زیاتو روسي ډیپلوماټانو د اخراج په وړاندې په خپل لومړني عکس العمل کې له روسیې څخه د شپېتو امریکایي ډیپلوماټانو د ایستلو او په سن پیټرزبورګ ښار کې د امریکا د کنسلګری د تړلو پریکړه هم اعلان کړې وه د روسیې او د لویدیځو هیوادونو لخوا د ډیپلوماټیک کړکیچ وروسته لاغې پراخ شو چې د مارچ د میاشتې په پیل کې په برتانیا کې یو پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا په کیمیاوي موادو مسموم شول او برتانوي چارواکو پکې د روسیې دولت په لاس لرلو تورن کړ دا د سړې جګړې وروسته لومړی ځل دی چې روسیا او لویدیځ هیوادونه په دومره ګڼ شمېر د یو بل ډیپلوماټانو باسي برتانیا ادعا کوي چې د دویمې نړیوالې جګړې وروسته دا لومړی ځل دی چې په اروپا کې د سکریپال او د هغه پر لور برید کې د اعصابو فلجونکي داسې کیمیاوي مواد کاریږي چې یوازې پوځ یې د جوړولو صلاحیت لري څو اونۍ مخکې چې برتانیا په دې تړاو درویشت روسي ډیپلوماټان له خپلې خاورې اخراج کړل نو روسیې په ځواب کې په ورته شمېر برتانوي ډیپلوماټان له مسکو وویستل د جمعې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ته په نورو احضار شوو سفیرانو کې د استرالیا البانیا فرانسې جرمني ایټالیا پولینډ هالینډ کروشیا اوکراین ډنمارک ایرلینډ هسپانیا استونیا لاتویا لیتوانیا مقدونیا مالدووا رومانیا فنلینډ ناروی سویډن کاناډا او چک جمهوریت سفیران شامل وو
په امریکا کې داسې یو سکرین جوړ شوی چې د ګل کېدو په حال کې یې څوک نسی لیدلی نور له اسمت سروان اوري
د امریکا په برکلی پوهنتون کې ساینس پوهانو یو داسې نازک سکرین جوړ کړی چې کله ګل شي په سترګو نه لیدل کیږي. د ساینس ډیلی ورځپاڼې د راپور له مخې دا سکرین صرف د درې اتومونو هومره پنډ دی او په عین حال کې ډیر انعطاف منونکی دی. په 2015 میلادي کال ساینس پوهانو ویلي وو چې د داسې یوه سکرین د جوړېدو امکان شته چې که ګل وي نو په سترګو به نه لیدل کیږي. اوس ساینس پوهانو خپلې مخکینۍ څېړنې بشپړې کړې او دا ډول سکرین یې جوړ کړی دی. د دې سکرین لومړنۍ نمونه زیاته انرژي مصرفوي خو څېړونکي اوس په دې کار کوي چې مصرف یې ورکم کړي څو وروسته په پراخه پیمانه په سترګو نه لیدل کیدونکي سکرینونه جوړ او بازار ته راوباسي. دا ځیرک یا سمارټ سکرینونه پر دیوالونو، شیشو او حتی د انسان پر پوستکي هم کارول کېدای شي. په دې اړه د ساینس پوهانو د کار نتیجه په نیچر کمیونیکیشن نشریه کې خپره شوې ده. په راتلونکو وختونو کې به یو دیوال یا د کړکۍ شیشه وینئ چې هیڅ شی پرې نشته، خو ناببره به د ریموټ کنټرول په وسیله پرې تلویزیون څرګند شي.
اوس هم له فریبا ظاهر نه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
په هلمند کې د ولسی حرکت یو شمیر غړي د نه خوړو د اعتصاب وروسته په روغتون کې بستر سول. په دغه ولایت کې لسګونو ښځو او نارینه وو د تیرې پنجشنبه په ورځ د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې کولو او وژنو د ختمولو په هدف د نه خوړو اعتصاب پیل کړی او نن شنبه هم دوام لري. افغان ځنګړو ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې شاوخوا 30 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کندهار د پولیسو ویان ضیا دوراني ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات په 30 ساعتونو کې سوي دي خو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د جوزجان چارواکي وایي په دغه ولایت کې د افغان او نړیوالو ځواکونو د شپنی عملیاتو په نتیجه کې 3 داعش وسلوال وژل سوي چې یو یې پاکستانی وګړی دی او د دې ډلې 3 ازبکستاني غړي اسیر سوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي بریتانیا باید په روسیې کې د خپلو ډیپلوماټانو شمیر شاوخوا 50 تر کم کړي. دغه وزارت وایي ماریا زاخاروفا نن دا خبره کړې ده. امریکایي چارواکي وایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې چې پر سوریې د څه باندې 200 میلیون ډالر په ارزښت مرسته وځنډوي.
دو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاند څنګه خو تر دغه پروګرامونو مخکې واصل وسال د دې سات مهم سپورتي خبرونه لولي.
د سپورت ورځنې هندارا
او دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د لوبسرانو د روزنې درې ورځنی روزنیز ورکشاپ پیل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فریدو تکنن ازادي راډیو ته وویل چې په دې روزنیز کورس کې د دریو زونونو عامو پوست او کابل څخه 30 تنو ګډون کړی دی. د ښاغلیو تک په خبره د دغې روزنیز دورې په پوره کېدو سره به د دریو نورو زونونو سپینغار، مسینک او بند امیر څخه هم 30 تنو ته په کابل کې د لوبسرۍ په برخه کې روزنه ورکړل شي. دی وایي د دغه روزنیز ورکشاپ ګډونوال به د دغې دورې له بشپړولو وروسته خپلو زونونو سنګي او د دوو کلونو لپاره به لوبساري کوي. د پداسیال کې چې د افغانستان څلور تنه لوبساران احمد شاه پکتین، بسم الله شینوار، احمد شاه دورانه، عزت الله صافی د کرکټ نړیوال شورا لخوا د نړیوالو لوبو د لوبسارانو په توګه پیژندل شوی دي. ټاکل شوی د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې انتخابات د راتلونکو پنځشنبه پورې ترسره شي. د دغه کمیټې د خبرونو مسول منور شهزاد نن ازادي رادیو ته ویل چې د اولمپیک د مشي لپاره دریو تنو محمود زیاد دشتی، حفیظ ولی رحیمی او شمس الحق مسعود ځانونه نومن کړی دي. دغه خبره ټاکل شوی و دغه انتخابات د مارچ میاشتې په 9 نیټه شوی وای خو د نړیوال اولمپیک کمیټې د غړو د نه راتګ له امله راتلونکي پنځشنبه یا د مارچ میاشتې 15 نیټې ته وځنډیدې. دا په داسې حال کې ده چې د اولمپیک ملي کمیټې د مشر پر سر له دوو کلونو نندرې وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم په صدرولو سره په دغه کمیټه کې موازي بنسټونه لغوه اعلان کړل او د نړیوال اولمپیک کمیټې تر نظر لاندې انتخاباتو ته د زمینې برابرولو غوښتنه وکړه. او د دریو شمالي ولایتونو بلخ، جوزجان او سرپل ولایت ترمنځ د کراټي سیالۍ د جوزجان ولایت په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د کراټي فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغه سیالیو کې له یادو دریو ولایتونو نه 500 لوبغاړو په دریو سنی کټګوریو کې ګډون کړی و. په دغه سیالیو کې جوزجان د سرو زرو د 6 مډالونو سره لومړی، بلخ د سرو زرو د 5 مډالونو سره دوهم او سرپل بیا د سرو زرو د 3 مډالونو سره دریم مقام ترلاسه کړ. د ورزشي خبرونو پای.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. افغان حکومت په وروستیو کې وسلوالو طالبانو ته تا د سولې طرحه وړاندیز کړه چې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د سیمې او نړۍ د هیوادونو او د ولسي افغانانو له هرکلي سره مخ شوه. که څه هم وسلوالو طالبانو له تر دې دمه د سولې دغه وړاندیز شوې طرحې ته د مثبت یا منفي ځواب نه دی ویلی، خو د افغانستان د ولسي جرګې لومړي مرستیال همایون همایون ورسره مخالفت کړی او ویلي دي چې دغه طرحه د ملي شورا له استازو سره نه ده شریکه شوې. د حقیقت سره د دې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د ولسی جرګې له لومړي مرستیال ښاغلي همایون سره په همدې مسله غږیږو چې د کومو دلایلو له مخې دغه طرحه نیمګړې بللې ده. تاسو هم را سره د دې خبرونې تر پایه ملتیا وکړئ. ډېره زیاته مننه وکیل صاحب چې وخت مو راکړ. که پیل له دینه کو په وروستیو کې چې افغان حکومت وسلوالو طالبانو ته د سولې کومه طرحه وړاندې کړه، د کابل پروسې په دویمه ناسته کې ویل کېږي داسې چې تاسو په ځانګړي ډول د دغه طرحې مخالفت کړی، دلیل راته وای. پس دلیل
اصلا کې زما مخالفت په صفت دی یو شخص نه دی د دې طرح سره چې حکومت وړاندې کړی ده، بلکې د مقننې د نهاد د کل کې د مقننې نهاد د نه پاملرنې چې پاملرنه ورته نه ده شوې او د مونږه د ولس د وکیلانو نظریات پکې نه دي ځای په ځای شوي. دا په دې معنی ده چې د ولس نظریات نه دي پکې ځای په ځای شوي. دغه طرحه شاید د طالبانو لپاره خطر هي. مونږه غواړو چې طالبان د صلح د پړاو سره یو ځای شي، ولی مونږه غواړو چې د خلکو او د ولس دیدګاه پکې ځای په ځای شي او حتی نور هم غني شي. غني شي او تضمین اجرایوي تضمین د دې پکې معلوم شي چې دغه صلح چې منځته راځي دا به څوک تضمینوي چې څه چې په دغې پیشنهادي بسته کې راځي دا به بیا تطبیقیږي. یو دا مسله ده. بله مسله دا ده چې حکومت هیڅ کلم نه دی غوښتي چې د اولس نظریات په دې کې واخلي. دا د رئیس جمهور شخصي نظر دی. د ده نظر ته موږ احترام لرو، ولی دا نشي کېدی چې د رئیس جمهور نظر اتمن درست نظر وي. په دې مورد کې څېړنیز مرکزونه دي چې اول کې ټول پښتنې کوي، څېړنې کوي، اصلا کې معلومایي چې ولې طالب سلا اخیستې ده، اصلا د دې دلایل چی شی دی، بیا د دې دلایلو په اساس باندې یو پیشنهادي طرحه جوړیږي. ولس کولای شي چې ډیر ښه پوه شي چې ستونزه څه ده. نو د افغانستان د ولس لپاره دا د منلو وړ نه ده او موږ دا مطلق ردوو دغه طرحه تر څو پورې چې د پارلمان سره په دې مورد کې دقیق نظریات ونه شي اخیستلی. دا د پارلمان د افغانستان د پارلمان لپاره د قبول وړ نه ده.
همایون صاحب، خو هغه څه چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د دې طرح هدف باندې د دې طرحې جوړولو په هدف باندې د افغانستان څلور دیرش ولایتونو ته سفرونه کړي، له خلکو سره ناست شوي، د قومي مشرانو د علماو سره، فکر نه کوي چې دا خپل د ملت سره مشوره ده او ملت ته مراجعه ده؟
په اول قدم کې خو د سولې عالي شورا لاسته راوړنې په دې ټول د لسو دولسو کالو کې هیڅ نوه لاسته راوړنه دوی نه لري. یو بل د سولې شورا لطف ته وکي مونږ ته د هغه موارد هغه مواد چې دوی په ولایتونو کې د خلکو ولس سره خبرې کړي دي هغه موارد د مونږ ته راولېږي. اصلي د خلکو د ارادې عالي ترینه مرجع ولسي جرګه ده، نه د سولې عالي شورا. ما مخکې وویل چې د سولې عالي شورا تشکیلات په هر ولایت کې تر اوویشتو کسانو پورې جیک سوي دي. د 50,000 نه تر 100,000 افغانۍ پورې د دوی ماشونه دي او د رئیس جمهور د ټیم د خوا هغه کسان چې په ولس کې هیڅ نوه محبوبیت نه لري هغه راغوښتل شوي دي. په د صلح په شورا کې وظیفه ورته ورکړل شوې ده د پیسو په مقابل کې او بیرته دا خلک ځي په شکل د اشکالو د رئیس جمهور د آینده انتخابات لپاره کمپاین کوي. نو بنا ان دا د سولې عالي شورا نه، بلکې دا د ښاغلي غني انتخاباتي کمپاین دفتر دی ګرځېدلی دی. که چیرته دوی وایي چې ولس ته مراجعه کړي ده، مونږ به ولسونه راوغواړو. پرون د نورستان نه 100 کسان راغلي وو د مونږ سره په ولسي جرګه کې ناست وو چې مشران وو. اغوی دا مسئله کاملا رد کړه چې د صلح پروسې په مورد کې د نورستان د ولسونو سره قطعا بحث نه ده شوی. نو بنا ان دغه اداګانې صرف د دې دپاره کیږي چې ولس وغولوي او خپله هغه برنامه چې د پردې شاته زه نه پوهېږم څوک پسې ولاړ دي هغه تطبیق کړي. زه د طالبانو نه غوښتنه لرم چې که چیرته طالبان غواړي چې صلح وکړي، صلح ده د ولس د استازو سره وکړي، د موږ سره د ټول موارد خپل شریک کړي، هیڅ نوع تشویش او ویره نه لري. کله چې رئیس جمهور د افغانستان دوی ته د سیاسي حزب په شکل پیشنهاد کوي د داخلېدو، دوی کوای سي چې زموږ سره ډېر عادي اړیکې ونیسي او د موږ د لارې هغه پیشنهادونه چې دوی لري د صلح دپاره هغه د موږ سره شریک کړي. ګورئ، د طالبانو په تیرو اولسو کالو کې د دوی یوه غوښتنه دا ده چې د صلح پروسه هغه وخت کې دوی شروع کوي چې بهرني قوتونه په افغانستان کې نه وي. ولې د دغې مسلې په مورد کې هیڅ نوه ذکر په دغې طرحه کې نشته چې آیا طالبان د دغې خلکو پښتون کې چې د خرجانو پښتون کې دغه طرحه مني که نه. شاید د دې ټوله طرحه چې دا رئیس جمهور ورته وړاندې کړم دا او د شخصي نظر او یا هم د بادارانو طرحه، شاید دغه طرحه په یوه نقطه باندې ونه منل سي د طالبانو د خواونه چې خارجي قواوې دلته باید شتون ونه لري.
په ځانګړي ډول کوم مسایل دي په دې طرحه کې چې اصلا ستاسې په وینا باندې د افغانستان ملي شورا سره مخالفت لري؟
یو خو ما مخکې ذکر وکړلو چې تر اوسه پر دا طرحه موږ ته رالیږلې شوې نه ده چې موږ په دې باندې بحث وکړو چې کوم کوم موارد دي. هغه څه چې موږ د تلویزیونونو اورېدلي دي او په رسنیو کې خپاره سول، په هغې کې ډېر مسایل دي چې زموږ دپاره د قبول وړ نه دي. او دغه دیدګاه چې دا تنه د ما شخصي دیدګاه نه، بلکې د افغان د ولسي جرګې یا د شورا دیدګاه ده. د شورا دیدګاه زه نن تاسو ته نسم ویلی. موږ په شنبې ورځ باندې د سولې عالي شورا را دعوت کړې ده او موږ د دې دپاره د ټولو کمیسیونونو د یو کس په ګمارلو سره د دغې بستې پیشنهادي بستې په مورد کې څېړنه لوستلې او دقیق معلومولې دا موږ معلومه کړي دي. ډېر زر به موږ تاسو سره هغه مسایل شریک کړو چې کوم کوم مسایل دي چې ولسی جرګې د پاره د منلو وړ نه دي او کوم کوم شیان دي چې باید اضافه سي. ډېر زر به تاسو په جریان کې شئ.
خو افغان حکومت وایي چې دغه طرحه چې له دینه مخکې چې رسنیزه شي ډاګیزه شي د افغانستان له جهادي مشرانو سره د ملي شورا له غړو سره دوی په دې اړه مشوره کړې ده، تاسو په دې اړه څه وایئ؟
ګورئ، رسمي د ولسی جرګې سره دا مسله نه ده شریکه شوې. که دوی چېرته په انفرادي شکل باندې هغه وکیل صاحبان چې دوی ته تمایل ډیر دی د حکومت پلوی دی دوی سره شریک کړي، دا په دې معنی نه ده چې دا د ولسی جرګې یا د دې نهاد سره شریکه شوی ده. دا د یو شخص سره شریکه شوی ده، د نظر پکې اخیستل شوی ده. ولې رسمي که چیرته دوی غواړي چې د افغانستان د ولس نظریات پکې واخیستل شي، موږ دغه مورد په اجنډا کې نیسو. دوی د لطف کې دغه طرحه ده رسما پارلمان ته راولېږي تر څو موږ په دې باندې مجلسونه دایر کړو او د ډېرو څېړنو د ډېرو بحثونو نه وروسته موږ وتوانېږو چې بیرته خپله پیشنهادي طرحه چې دا د ولس پورې اړه لري هغه حکومت ته ورکړو تر څو په هغه شکل باندې د صلح په پروسه کې طرحه ورکړي، نه دا چې د ښاغلي غني او یا هم د ده د بادارانو طرحه وي او هغه په ولس باندې تحمیل کړي. دا دا د ولس دپاره د وکیلانو دپاره د منلو وړ نه.
خو هغه څه همایون صاحب چې د افغانستان په رسنیو کې خپاره شول د دغه وړاندې شوې طرحې پاړه باندې هغه واضح دي، کلیئر دي. ولس هم تقریبا هر کله وکړو له بېلابېلو رسنیو سره په ملاتړ په د افغانستان په یو شمېر سیمو کې غونډې وشوې. دا اوس مثلا په کابل کې چې کوم د ځوانانو کوم پرلت دی، په هلمند کې دوی د طالبانو نه همدغه غوښتنه کوي چې د دې سولې طرحې ته مثبت ځواب وایي. په سیمه ییزه کچه باندې هم په دې اړه یو اجماع رامنځته شوې ده. دغه څه چې په رسنیو کې خپاره شول د خلکو په وینا چې په دې کې کومه ستونزه نشته، تاسو نور کوم مسایل اورېدلي دي چې د پردې تر شا فکر کوي چې معامله کېدونکي ده که څنګه؟
ګورئ، اصل بحث په دې ځای کې دی چې د افغانستان د دیرشو میلیونو نفوذو سره رسنیو مرکې نه دي کړي چې موږ واضح کوو نو کوم ریفرندوم دایر شوی دی. خو پنځه کسانو حکومت پلوی کسان چې خپل حکومت غواړي چې د دوی طرح نه ملاتړ وسی دی غي سره به مصائبې سي په دې شک نه لرم. او بل خبر دا ده چې مونږه دا نه دی ویلي چې دغه طرح شاید کاملا درست نه وي. مونږ داسې ویلي دي چې د ولس سره یا د ولس د کور سره دا شریک سوی نه ده. شاید مونږ دغه طرح نورم غني کو او هغه خلک چې په هلمند کې راوتلي دي د صلح ملاتړ دپاره هغه په دې وجه نه دي راوتلي چې دا طرح بهترینه طرح ده. هغه نور تر دې اندازې پورې اذیت شوي دي د هغې انفجاراتو نه چاره ورځ ترسره کیږي چې بالاخره د افغانستان ملي بیرغ یې په اوږو غوړولی او مخ پر وړاندې لاړ دي. طالبانو ته وایي چې تاسو زمونږ سره صلح وکړئ. دا په دې معنا نه ده چې په دغه طرحه او په دغه پیشنهادي طرحه باندې صلح وکړئ. او بله خبره دا ده چې ما هغه څه چې په دې طرحه کې راغلي دي هغه تنا هغه څه دي چې خلکو ته ولس ته ښکاره شوي دي. ولې د پردې شاته ډېر نور مسایل دي. فرض وکړه هغه ولایتونه لکه اوروزګان هلمند دغه ولایتونو سپارل طالبانو ته دا د ولس نه پوښتنه سوي ده چې آیا دوی غواړي. ولې په دې څلورو دېرشو ولایتو کې دغه دوه ولایته خو راځي چې د کابل ولایت دوی ته برهم سپارو طالبانو ته. ولې المندوغه یعنی د ولس نه پوښتنه نه کیږي او فیصله کیږي چې کوم ولایتونه کې چې ډېر اثر او رسوخ او تاثیر طالبان لري هغه ولایتونه به ورکو. یا فرض وکړه دوی ویلي دي چې د امن منطقه هره د امن منطقه چې تاسو طالبان ته سپارئ هغه مربوط په یو ولسوالۍ یا په یو ولایت پورې مربوط دی. داسې خاوره موږ نه لرو چې هغه د افغانستان نه بهر وي موږ دوی ته ورکړو چې دغه ستاسو په اختیار کې شوه. بنان دغه مسله د ملي شورا سره ولې نه نه ده په جریان کې شوي چې موږ غواړو بعضې ولایتونه ور وسپارو. ولې د دې ولسي جرګې د وکیلانو سره نه تر څو دوی د خپلو ماکلینو سره په دې باندې بحث
همدغه څه چې تاسې وایي د ولایتونو سپارل افغان حکومت رد کړي دي.
ښه ما مخکې هم تاسو وویل دوی ډېر شیان ردوي. ولې بیا په تاسف سره ولې رد کی بیا بیرته هماغه مسله راسي بیا په شکل د اشکالو سل رقم ته د ولس سترګو ته خاورې شیندي او بیا په آخر کې وګوري چې هماغه مسایل چې د ولس د خوا مطرح شوي یا د ولس د وکیلانو د خوا مطرح شوي هماغه مسایل راغلي دي. موږ دا نه وایو چې دا به دوی رد کړي نه وي. ردول د ترپای دپاره بهترینه ګزینه ده. یو نه ووایه خلاص ولې موږ د ولسي جرګې یا د مقرنه قوې یا د ولس د وکیلانو په صفت موږ هم معلومات لرو د سینه د چینه لرو. دغه معلومات موږ سره په مختلفو ادارو کې د دوی وزیرانو موینانو دغه اشخاص شریکي. نو بناء دغه موضوع په هر صورت کې والله او که دغه بسته ټوله په درست شکل باندې د رئیس جمهور نه خوا په درست شکل پیشنهاد شوي بیا به هم د پارلمان سره دا شریک کیږي. د دې په خاطر چې امکان لري چې موږ دا نورم غني کړو. امکان لري چې موږ هغه مسایلو ته پکې توجه وکړو چې د طالبانو د خوا په نظر کې ونیول کیږي.
وروستۍ پوښتنه په توګه وکیل صاحب هغه طرحه چې رئیس جمهوري وړاندې کړې ده هغه سره تاسې مخالفت لرئ بالاخره د ستونزې د حل په خاطر باندې ملي شورا کومه طرحه وړاندې کوي؟
ګورئ ملي شورا شخص نه دی. ملي شورا کې زیات شمېر کسان د ولس استازي کې دي. د دې دپاره موږ په پارلماني ګروپونه لرو. د دې دپاره موږ دایمي کمیسیونونه لرو. د دې نه بیا هر کمیسیون هغه اشخاص او افراد چې د صلح په مورد کې خطر هوړاندې کوي سی هغه پیشنهادي بیا دا ټول مشترک ډول باندې کینی د حکومت تر حل وستل کیږي. په دې کې نظریات اخیستل کیږي د ولس نظریات اخیستل کیږي. بل اخره یو طرح پیشنهادي کله چې هغه طرح پیشنهاد سو تصویب سو د ولسی جرګې د خوا بیا حکومت ته لیږل کیږي د په خاطر چې د طالبان سره په دې باندې ناسته وسی. یعنی یو زما شخصي نظر دی چې ما تاسو ته اصول چې زه راډوم او د اکثریت وکیلانو نظریات هم دا و چې دغه طرح باید رد شي.
خو همدا څه ولې به د تیرو اوو کلونو کې ونه شول؟ ولې ملي شورا لږ تر لږه دغسې یوه طرحه په د تیرو اوو کلونو کې وړاندې نه کړه؟
ښه موږ ګورئ یو مقننه قوه نه ټانک لري نه توپ لري چې په طالبان باندې فشار راوړي صلح ته کینی. طرحه موږ ورکوای سو ولې که چیرته دغه طرحه چې د حکومت د طرفه پیشنهاد سي او موږ په دې باندې کار وکړو هم کیږي. او داسې بار بار د ولسي جرګې نه دغه ګوچت سوی چې د طالبانو سره باید صلح وکړو. ولې متاسفانه د خارجیانو شتون په افغانستان کې په ډیرو مسایلو کې دخالت کوي. یعنی اوس هم ګورئ کله چې د خارجیانو خوښه سي نو بیا په ازبکستان کې شل هیوادونه هم راټولیږي او د صلح په مورد کې بحث کوي. یعنی که چیرته یو قوي اقتصادي پیاوړی هیواد د صلح شاته درېدلی وي نو د دې صلح راتلل امکان پذیر دی، ولی که چیرته ټول خارجی وادونه یا هغه وادونه چې په افغانستان کې حضور لري او اوس زموږ تاسو قوتونه تقویه کوي مایکی ترڅو چې دوی دغه صلح ونه غواړي، د افغانستان د ولس غږ تر اوسه پر چا نه دی اورېدلی.
ډېره زیاته مننه وکیل صاحب. کور ودان.
کور ودان، تشکر ستاسو.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. ول اکثر ځوانان په ټولنیزو شبکو کې په هر موضوع لیکل کوي. په یو ځانګړې برخه کې پاتې کېدل او لیکل به د دوی لپاره څه ګټه ولري، او دوی څنګه کولی شي دا شبکې په خپل مسلک کې د پرمختګ لپاره وکاروي؟ د تاند څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي او زه عباد الله حنانزه وړاندې کوم، په همدې موضوع پکې خبرې کوو. ټولنیزو شبکو ته اوس ګڼ افغان ځوانان لاسرسی لري، خو ویل کیږي چې دغه شبکې د دوی لخوا په هدفمند ډول نه کارول کیږي. دا ځوانان د سیاسي، ټولنیزو، ادبي، سپورتي او بل هرې مسلې پورې چې د دوی مخ ته راځي لیکل پرې کوي. مثال، یو ورځ یو سیاستوال کنځلې وي، سبا یې شعر یا ټپه پوست کړې وي، بل ورځ یوه ټولنیزه موضوع راخیستې وي چې لوبه وبایلل شي، په لوبغاړو نومونه ږدي، او دغسې د دوی په اکاونټونو کې د هرې مسلې په اړه لیکل پیدا کیږي. دوه ځوانان جاوید توربل او ملکه ستانکزی په همدې اړه راته غږېدلی دي.
ځینې کسان دي موږ وینو، حتی زموږ نږدې ملګري هم دي، هغوی چې کوم برخه په مخه ورځي هماغه ته مخه کوي. په یو وخت کې دی لیکوال هم وي، شاعر هم وي، ژورنالیست هم وي، په سیاست کې هم خبرې کوي، او ځینې وختو کې حتی دوی په دغه ورزشي مسایلو کې هم ښکېلي. نو په مختلفو برخو کې دوی مصروف وي، یوې خوا ته یې توجه نه وي.
هغوی چې پاره مسلې خبرې کوي او وخت ورکوي، انرژي پاشل کیږي، او په هغو برخو کې لازم پرمختګ نشي کولای. نو که ځوانان غواړي پرمختګ وکړي، په کار ده چې یو ځانګړې برخه کې پاتې شي او په هماغه برخه کې ثابته کړي چې یو څوک یې کله چې له دې لارې دوی خپلې وړتیاوې او مهارتونه نورو ته وښيي، د خپلې دوی پرمختګ کې مهم رول لوبولی شي.
خو څنګه کېدای شي چې ځوانان په هغه برخه کې پاتې شي او لیکل پرې وکړي چې د دوی په مسلک پورې اړه لري، پرې پوهیږي او علاقه ورسره لري؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیباد له دریو ځوانانو سره بحث کړي. د بحث برخه اخیستونکي لیکوال او شاعر نقیب احمد عزیزی، د ژورنالیزم پوهنځي محصل صدیق دقیق، او ځوان لیکوال حمیدالله عزت.
عزت سے پیل ویل تاس خوکو، نن سبا ډیر ځوانان ټولنیز شبکې کاروي، نو دوی څنګه کولای شي هغه یو برخه چې دوی هم پرې پوهیږي او هم علاقه پکې لري په هغو مسایلو حل ته خبرې وکړي؟
ټولنیز رسنۍ د رسنیو یو مهمه برخه ده، او نن سبا زموږ د هیواد ډیر ځوانان ورته لاسرسی لري. خو به دا وي لکه څنګه چې تاسو ویل، که چیرته ځوانان د مختلفو موضوعاتو په ځای باندې داسې یو موضوع وټاکي چې دوی ورسره علاقه بندي لري، چې دا تر یو حده نتیجه هم لرلی شي. اوس مهال چې ټولنیز رسنۍ کاریږي، چې سهار یوه موضوع اخلي، غرمه بله موضوع اخلي، ماښام بله موضوع، دا ډول به اغېز فکر نه کوم چې ډېر زیات وي.
عزیز صاحب، تاسو خپله ټولنیزې شبکې کاروئ، که خپل تجربه راته ووایي چې په یو برخه کې پاتې کېدل څومره ګټور تمامېدلی شي؟
که چیرته د مسؤلیت له نظره ورته ګورو، په دې ټولنه کې به نه وایي، یعنی عموما له مشکلاتو سره د موږ چلند ورسره سرسري ده. نو کله چې په یو موضوع ته فوکس زیاتوې یا تمرکز زیاتوې، په اوله کې خلک دغه مشکل د مشکل په حیث درسره مني نه. کله چې ته بیا بیا په هغه باندې لیکل وکوې، له یوې او بلې زاویې راواخلې، بیا نو یو څو ورځې مسلسل فقط ته دې نتیجې ته ورسېږي چې خلک دا مشکل د مشکل په حیث درسره ومني. له هغې ایسته به نو ته نور ملګري، ځینې شعوري او ځینې لاشعوري درسره ملګري کېږي، یا ځینو ته واقعا دغه ستونزه د دې وړ ښکاري چې کار ورباندې وسي او مسلسل کار ورباندې وسي. دغه تمرکز د ستونزو په تشخیص کې او له هغه وروسته دغه د ستونزو د مخنیوي یا د حل لارو د وړاندې کولو لپاره دغه تسلسل یو ګټور تسلسل تمامېدای شي.
دقیق صاحب، د موضوعاتو په انتخاب سړی څنګه فکر کولای شي. مثال زما زه په یو برخه کې پوهېږم خو یو پیښه کېږي هغه ما متاثر کوي، آیا ضرور ده زه د هغې په اړه نظر ورکړم؟
هغه م یو انګیزه یې درلوده چې تا غوښته خپله د ټولنې اړتیاو ته په کتو یا په دې برخه کې ستونزو ته په کتو یو څه ولیکې، دا هم تا متاثر کوي او له تا یو څه لیکل غواړي. خو په دې کې دومره ښکېلتیا په ورځنیو مسایلو کې نه ده پکار چې د تا هغه روانه کړې لړۍ یا په هغه برخه کې چې تا ورباندې تمرکز کړی یا ورکې ډېر اطلاعات لرې یا ډېر معلومات لرې او د هغو شریکول غواړي هغه درنه ګډوډ کړي. طبعا کومې پیښې کېږي یا د سړي هغه روان نه لړۍ ورګډوډوي، خو دا باید داسې نه سي چې هره لویه وړه پیښه د تا د سبب وګرځي چې په هغه باندې ته غبرګون وښیې او په هغه باندې خلکو تبصیرې وګورې او بیا هغه ځواب کې چې تا هغه په ټوله کې چې ته د فیسبوک لپاره خپل لیدلوری لرې هغه درنه ګډوډ کړي.
عزت صاحب، ځینې هغه ځوانان چې په یوه ځانګړې برخه کې کار وکړ، لیکل یې پکې وکړل، هغوی په همغې برخه کې مخکې لاړل. مثلا ځینې ځوانانو یو وخت هر څه لیکل، وروسته یوازې د سپورت برخې ته راغلل، په هماغو مسایلو یې لیکل کول، هغوی په هماغو برخو کې دندې هم واخیستل، ستلی په موږ برخو کې مشهور هم سول. دغه ځینې ځوانان چې هغه په ادبیاتو کې پوهیدل، هلته خلکو پیژندل چې مثال دغه ځوان سره دغه شی ستدي.
تر مختلفو موضوعاتو یو موضوع خه ده، ځکه هغه یو موضوع کې د بیخي لدنه محقق جوړیږي، ځکه د ذهن په دې کې مصروف وي، سهار بیګا او هر وخت د شپې د دې مصروف وي چې څه ډول په داخپل موضوع کې نوې نقطې را پیدا کړي، دې به تاثیر ډیر زیات وي.
عزیز صاحب، ځینې ځوانان چې دی هغه بیا دې ته هم ګوري چې بازار د څه شي ده، یعنی څه شی ډېر لایکونه اخلي، دوی ځکه هغه خپله برخه ورته پرېږدي.
انسان ځان محوره او بل محوره کېدای شي، په بل محوري کې یا د بل چا په خوښه د ځان په عیارېدو کې همدغه مشکل منځته راځي چې سړی خود محوره پاته نه شي، هم خپل مسلک وبایلي، هم د خپل ذوق د خیال د ساتلو په ځای د نورو د ذوق د خیال ساتل پیل کړي. یعنی ته یو بل څوک سي خو یوازې څېره دې تاوي. خپل مسلک پایلنه همدغه ده چې ته د خپلو خیالاتو، د خپل فکر او د خپل ذوق یا د خپلې وړتیا او خپل صاحب خلاف روان سي. په خلاف روانه دا همدا ده چې مثلا ته د یوې واقعي ستونزې د مطرح کولو په ځای یو غیر واقعي ستونزه په دې تمه مطرح کړې چې ډېر بازار ولري، ډېر لایکونه واخلي. که څه هم په دې کې د تا خپل کار، د تا خپل مسلک، د تا خپل ذوق، د تا خپل فکر ټول په دې کې لاهو شوي وي، یعنی نه وي، خو ته د ټولنیزو رسنیو یا د فیسبوک د دې بازار ته وګورې او په لایکو پسې ولاړ شې. ډېری شاعران هغه شاعري چې باید خپل درون ته وسې، خپل ذات ته وسې، خپل ذاتیات پکې منعکس شي، دوی د لایکونو یو رقم مزدوري ورته وایي، مزدوري پیلوي. او په دې کې نو بیا خپل ځان نه ساتلی، یو سړی بل محور سي. دی مثلا لیکي چې نن مو لوبه وګټله، مبارک دي. دا که د دې د مسلک تر مضمون ډیر بازار ولري، دی هغه خپل ځان ورته پرېږدي او د بل انعکاس قبلوي یا هغه د بل سړي اغېز قبلوي. نو ډیر خلک دي چې موږ وینو چې له خپل مسلک، له خپل ذوق او حتی له خپل ځانه د بازار په خاطر تیر سو. که یو سړی انجینر و، هغه هم نن ماته لیکي چې ما نن لوبه ده، نن پلانی ولوبېدو، یا یو بله موضوع. ډېری خلکو ته دا باور یعنی حاصل شو چې زه دا څوک چې وما یا مې په کومه برخه کې ځان باندې یقین و یا مې کوم مسلک و دا خو له ما سره څوک نه مني، نو بنان زه باید د خلکو تر اغېز لاندې سم، د دوی تابع سم، او اوس په دغه ډول په خلکو ځان بېرته مني. نو دا د خپل ځان بایلنه ده.
وروستۍ پوښتنه به همداسې وکړو چې هغه ځوانان چې دغه ټولنیزې شبکې کاروي، هغوی څنګه کولای شي، مثال دوی د مختلفو کچو خلک دي، څوک پوهنتون کې دي، څوک ښوونځي کې دي، څوک کلي کې دي، څنګه دغه مسایل مطرح کړي چې سبا دوی ته ستونزې جوړې نه کړي بلکې دوی پرمختګ وکړي، خلک دوی وپیژني، هغه ستونزې هم مطرح شي؟ عزت صاحب،
ښه به دا وي چې د دې لپاره فیسبوکي ګروپونه جوړ شي. یعنی ګروپ مې مطلب دا ده چې هغه کسان چې په یوه موضوع کې کار کوي، یو څوک غواړي چې مثلا د معرف موضوعات را اوس پړي، دا باید یو ټیم جوړ شي. مثلا په دې کې سل 200,000 او 2000 کسان را یو ځای شي، دوی دې روزانه خپل موضوعات هم مطرح کوي، خو په ټوله کې دوی کار معرف لپاره وي.
عزیز صاحب، هم دغه پښتنه لته هم کو چې په یو برخه کې پاتې کېدل داسې چې ګټور تمام شي، دغه ځوانان څنګه کوي شي؟
لومړی تر هر څه د ما په نظر یو ځوان ته مهمه دا ده چې خپل مسلک پکې ونه بایلي. داسې علمونه طبقه بندي شوي دي او هر څوک په یوه برخه کې یعنی مسؤول مهارت باید ولري. زه هم لومړی باید ځان پکې وساتو، ځان ساتل همدا ده چې مسلک پکې ونه بایلو د نورو په اغېز. دغه شیم بیا مشکل پیخوي کته یو موضوع مسلسل روانه کړي او بیا یو ورځ یو ټوک په کې پوسټ کړي یا یو شیر پوسټ کړي یو لنډی پوسټ کړي یو عکس پوسټ کړي سیلفی پوسټ کړي اوس خدغه ډیر کې دا د تا په هغه روانه کړي لړی بد اغیز لري
او دقیق سپ
کا صحیح کار ورته وویل سی ډیر خکاریږي کا موږ ځنی خلک پیژنو یا ملیدل دي چې لدې لارې خپل نظریات مطرح کړ په خپل مسلک کې اړوند په دې کې دی یا مثلا کېدای شي دین وظیفه اخیستې وي دین ښه پرمخ تللی وي کزه دی فیسبوک للارې دومره پرمختګ کوم سی ځان پکې بس یا کوم په ولار کې دام دی ما فردي ګټه ده هم من هست دی ټولن دی وګړي دی ټولنې ته دی ما ګټه رسیدلې دی ټولنې دی وګړي بار د ټولنې له وګو کوسو کمال دی لارې خپل ځان ته کارم کړای وي نو دی ټولنې زور سن یو سم کارول او پر ځای کارول نه نسبتا متمرکز کارول ډیری ګټه لري
لکه څنګه مو چې په بحث کې واوریدل په یو برخه کې پاتې کېدل ځوانانو سره مرسته کوي چې پرمختګ وکړي او انرژي هر ځای او په هر مسله کې ځای نشي په نورو هیوادونو کې ځوانان هڅه کوي چې د هر کارتوب پر ځای د یوې برخې متخصص وي یعنی په هماغه برخه کې ځان د کمال تر حده ورسوي د تاندې څانګې درنو اوریدونکو دا خبرونه مو همدلته پاتې رسیږي تربیه خیچاری.